Argo, la Federazione Russa, by a Taifi Alone as Azoye Madaniya Afghanistan خانم ها خبرنگاران و کسای دیگه که در قضایای افغانستان بی‌طرف هستند.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسیس موخک لاساته راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور وشته ته دوام لري د سار لشبګو د مخام تشبګو په لاندو څپونو د 35 متر او د مخام لشبګو د سار تشبګو په منځني څپه د لشبګنوي د خبري خبرونه په خبرونه پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فارمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې ظاهراً هڅه وکړه روسیه د ته هڅه وی چې طالبان د تروریستي سازمان له لیست څخه وباسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مسکو فارمټ د شپږمه مشورتي غونډه په پرانیست غونډه کې ونویل چې آیا مسکو به بالاخره د طالبانو نوم له دغې نوملړ څخه وباسي او کنه. د هغه د خپلې وینا په یوه برخه کې له طالبانو د الویدیزو د بندیزونو د لرې کولو او د افغانستان د کنګل شو شتمنۍ د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا سرګی لاوروف لال ویدیزو هیوادونو غوښتل چې خپل مسولیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغولو چارې بیرته پیل کړي. لاوروف دغه څرګندونې نن د مسکو پر مچ روسیې کوربه ده د غونډې ګډونوالو ته په پرانیست وینا کې وکړي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف همدارنګه پر افغانستان د لویدیزو د بندیزونو د لرې کولو او د دې هیواد د کنګل شو شتمنیو د ازادیو غوښتنه هم وکړه. د لاوروف په خبره په افغانستان کې بشري اړتیاو ته په پام چې د ملګرو ملتونو په خبره له درویشت میلیونو زیات وګړي مرستو ته اړ دي باید له دې هیواد سره د نړیوالو بشري مرستو اندازه زیاته شي. هغه هم درنګه وویل شو دغه پروسه باید سیاسي نه شي. د مسکو فارمټ په دې شپږمه مشورتي غونډه کې د روسي، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان استازو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د ایران لوی مشر آیت الله خامنه‌ای پر اسرائیل او د ایران د توغندۍ او د برید دفاع وکړه او هغه یې مشروع وبلل. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د یوې نادري خطبې په ترڅ کې پر اسرائیل او د ایران د سشنبې د ورځې توغندیز پراخ بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتې په بشپړه توګه قانوني او مشروع او زیاته کړه چې کارتیاوې په راتلونکي کې بیا هم پر اسرائیلو برید وکړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې بیره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 5 کلونو کې نمړی ځل دی چې خامنه‌ای عامه خطبه ورکوي. وروستی ځل نوموړي د 2020 کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړه او هغه هم په بغداد کې د متحده ایالاتونو په برید کې د ایران د سپاهي پازداران انقلاب سوکولو د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته و. متحده ایالاتونه په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د ایران له توغندۍ برید وروسته سلیمانی په برید کې په نښه کړ. ویل شوي چې د خامنه‌ای له خطبې وروسته به د حزب الله چې امریکا یې د یو ترهګري ډلې په توګه پیژني د پخواني مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ د بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې ووژل شو د ویر او دعا مراسم هم ترسره شي. د روسیې په جنوب کې الویدیز ورونېجا سیمه کې نن سهار وختي د اوکراین د ویبلټ الوتکې د بریټ په نتیجه کې په سیمه کې د تیلو په یو لوی ډیپو کې ولګیدلې ده. د خبره د سیمې والی الکساندر ګوسف نن پر ټلګرام چینل کې ویلي دي چې د انسس کې په سیمه کې چرته د تیلو د ډیپو ده د روسیې د هوایي مدافع لخوا په دزو کې د نسکور شو ویبلټ الوتکو ټوټې راغورځېدلې وي چې په نتیجه کې د تیلو په یو تش ټانکر کې اور ولګیده. تر اوسه د مرکشوبلې راپورونه نه دی ورکړل شوی. د سیمې د والی په خبره د اطفایي کارکوونکي هڅه کوي چې اور مړ کړي. او د خزو د کرکټ د نړیوال جام پترت کې نن دوی لوبې په پام کې دي. نمړې د هند او نیوزیلند ترمنځ او دوی ملوبا د جنوبي افریقا او وست انډیز ترمنځ. د نړیوال جام پرون په متحده عربی اماراتو کې پیل شو. په نمړې ورځ بنگلاديش سکاتلند ته او پاکستان سریلانکا ته ماتې ورکړه. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدل شي. نړیوالو وایي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر ښځو بندیزونه ځپونکي دي، خو په دې سره سلا شوي دي چې د طالبانو لخوا پر ښځو وضع شوي بندیزونو د طالبان ترمنځ هم اختلافات رامنځته کړي، خو دغه اختلافات په کومو مسایلو کې دي وړاندې درته په راپورونو کې وایي. نورستان ته ورځو چې هلته یوه کلا د ړنګېدو سره مخ ده، خو دا کلا د چا ده؟ ولې
هغه باغ چې سمسور او رنگا رنگ په میوه سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای، هغه د خاورې سره خاورې شو، په هر څه ګډوډ شو.
باندې باندې د کلا په اړه نور څه زیات هم در کړو، ورځ به هم ورشو چې د سیمې اوسیدونکو خوشاله دي چې د چرګانو فارمونه لري.
داس وخت براسي شنور ولایتونه په موږ د روزګان په شرګان باندې چلی، یعنی وس مجید ضرورت بل ولایت نه لري چې موږ د بل ولایت څخه چرګراو یا د بل ولایت تولید وکړو.
نور مطالب هم شته، نړیوال موضوعات ته هم تم کې مو مزیا مړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق ارزه تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو زپون کې تګلاري په دقیق ډول د جوړ شوی پلان یو برخبولي. دغه داري د خزو د حقونو د دفاع لزین نور بنسټونو سره په ګډه د افغان خزو د وضعیت د څنګهوالي په اړه په تازه خبر شوی راپور کې ویلي د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دوی داسې فرمانونه پلي کړي چې د خزو د حقونو د بې ساري کړکیچ لامل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغان خزو اونجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خزو څانګې یا یو ان وومن د خزو پر وړاندې د طالبانو تګلارې غندلې او د ایل سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لری کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوی پلان برخه بللې ده. د غیداري پرون پنځ شنبه د اکتوبر 3 په خپل ایکس پاڼه د افغان خزو د وضعیت په اړه په خبر شوی راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته داسې فرمانونه پلي کړي چې د خزو د حقونو بی ساری کړکیچ لامل شوی دی. د راپور په ټکو د لګول شو محدودیتونو لامل افغان مرمنې له زیاتیدونکو انزبا او ناهیلۍ سره مخ شوی او په ورته وخت کې د جدي رواني ستونزو لقبل د ځانوژنو د پیښو کچه هم مخبر ډیری دوده. د ملګرو ملتونو د خزو څنګ په راپور کې له نړیوال ټولنې په ټینګار غوښتنه شوی چې په افغانستان کې د وضعیت د خکېدو لپاره د خزو د حقونو له بنسټونو ملاتړ وکړي. یو شمیر افغان مرمنې او د دوی د حقونو فعالانې هم وایي د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو لقبل یې ژوند له کړه وډک دی او د خیراتلونکو لپاره هیله نه لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکو چې نو غاړي نومې پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته ویل
اوس وخت کې خزه ته د اضافي وګړو په حیث قتل کیږي او اصل او ترزخ نه ورکول کیږي چې دا هم د دې ټولنې یو برخه ده. دا غوي غږ لا اوریدل کیږي او ورځ تر بلې خزه د تیارو خواته ډېر وهل کیږي.
د خزو د حقونو فعال مسوده کوستاني هم وایي وضعیت له هغه هم خراب دی چې پر راپور کې یادونه شوې ده.
خالی از حقیقت تلخ نیست چون
دا ډول راپورونه لتری حقیقت څخه خالی نه دی. روان وضعیت نه یوازې په موز مپسی په نورو میرمنو بلکې په اکثرو خلکو یې لرونی او ذهنی پلوه ډیر بد اغیز کړی دی. دوی مقتصه پرې خودل لسته کونی ولې اوان د ژوند نه هر ډول لمرنی حقونو ټولې له موږ اخیستي، هر څه مور لاس ورکړي او هیڅ هیله نه لرو
و ما همه چیز خود را از دست دادیم و هیچ امیدی وجود نداره.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی وروسته د نجونو او خزو پر زده کړو او کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه د تازه راپور او د خزو د ناوړه وضعیت په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې طالب ویندویانو او چارواکو په وار وارې دا وکړي چې د خزو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی پټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه دا چې افغان مرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د 13 سپتمبر میاشتې په 23مه د ملګرو ملتونو په نهاویو مکلنې سرمنشي ځکه ویلی چې په افغانستان کې قوانین د خزو اونجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو زپون کې تګلاري په دقیق ډول د جوړ شوی پلان یو برخه بللې و. بل پلاو د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف تازه قانون د دینی عالمانو، مدني او اسلامي ټولنې او آن د یو شمېر طالب چارواکو له مخالفت سره مخامخ دی. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کیږي او دا به د دوی واک وګواښي. په ورته وخت کې د سیاسي او مدني چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کیږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اخیز وکړي او په ټوله کې د طالبانو ایدیالوژي خطرناکه ده. ورزو سنکا کړه چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د ښځو پر جامو تګ راتګ او عامه حضور باندې پراخ محدودیتونه وضع کوي، د افغان دینی عالمانو، مدني او پراخ اسلامي ټولنې اوان پخپله د طالبانو له مخالفت سره مخ دی. یاد انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ د دینی مشران او مدني ټولنه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون سره مخالفت کوي په نوم د یو راپور په خپرولو سره ویلي د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کیږي. راپور کې د سپتمبر په لومړي کې د افغانستان شمال او لویدیځ کې اتو ولایتونو ته د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده غیر معمولي سفر ته په اشاره سره ویل شوی چې دا د سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو ترمنځ د مخبزیتیدونکو اختلافاتو د حل لپاره هڅې کوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي د راپورونو له مخې د طالبان حکومت کڼو والیانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کولو ډډه کړې او همداشان په 2020 کال کې د دوحې په تړون کې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیکسی هم په عامه توګه د ښځو پر وړاندې د دې بندیزونو په خلاف خبرې کړې دي. راپور کې دا هم راغلی چې د دې قانون د پلي کولو لپاره د طالبانو هڅې به نه یوازې د خلکو مقاومت لا پسې زیات کړي، بلکې خپل منځي شخړې به په ډاګه کړي چې کېدای شي د دوی واک له ګواښ سره مخ کړي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سعیدی وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کیږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغیز وکړي.
بدون شک و تردید فرامین را که ملا حیبت الله
پرته لشک ها فرمانون ها چه ملا حیبت الله اصلی کوی و اعلانوی دیر طالب چارواکی ورسره موافقت نلری، لکه سنگ چه افغانان و نره ورسره موافقت نلری. دا حیبت الله شاوخوا تا یو محدود کرده ده چه دا قوانین منی دا طالبان و ترمنز مخالفت موجود ده، خود امره نده چه دوی برخلیک بدل کری
سرنوشت خود را دیگر را رقم بزنه.
دا بشری قونه اومدنی طولن فعال رقی سعی بیاوائی
د یو شمیر هغه قوانینو پر وړاندې چې د طالبانو د غیبی رهبر لخوا صادریږي، یو شمیر طالبان مخالفت لري، خو بیا هم دوی طالباني ایدیالوژي لري او دا په هر صورت کې خطرناک ده.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې 4 فصلونه او 15 مادې لري، په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې دغه شان د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي. د طالبانو حکومت د نوی قانون د نړیوالې ټولنې او افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالبانو یې پر بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرایلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې جګپوړی مشر هاشم سیف الدین چې د پخوانی مشر حسن نصر الله ځایناستی بلل کیږي په یو برید کې په نښه شوی دی. د موړی څوک دی او له دغه برید وروسته د برخلیک په اړه یې څه ویل کیږي؟ ورزو نوریاس نوري ته چې همدا شېبه سره په سټډیو کې د نوري صاحب ستړی مشي له تاسې په دړه نور جزئیات اورو.
مننه. هاشم صفی الدین د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصر الله چې تیر اونۍ په بیروت کې د اسرایل په هوایي برید کې ووژل شو ترور زهیدی نوموړی د حزب الله په ډله کې چې امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه جګپوړې څېره ده چې د راپورونو له مخې پرون پنجشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې په نښه شوی. تر اوسه نه ده څرګنده چې نوموړی وژل شوی او کله دې بریدونو روغ وتلی. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر ډېری برخه کنټرول لري او د دې هیواد په پارلمان کې څوکۍ هم لري، پوځي څنګه اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې صفي الدین له دغې شیعه ډلې سره چې له ایران سره نږدې اړیکې لري په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. ډېرو انګېرلې وه چې ښایي نوموړی د نصرالله ځای ناستی وي. نوموړی د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي مشر دی. هغه د تصمیم نیونکي شورا تر څنګ د جهادي شورا غړی هم دی چې د دې ډلې پوځي عملیات پرمخ وړي. د امریکا متحده ایالاتونو صفی الدین په 2018 میلادي کال کې د یو تروریست په توګه ونوماوه. نوموړی چې لنډه ګیره لري هغه سه تور پګړۍ پر سر کوي چې حسن نصر الله به په سر کاوه. د نږدې ختیز په چارو کې د واشنگتن انسټیټیوټ څېړونکی ماتیو لیویچ د حزب الله په اړه یو کتاب هم لیکلی وای. د ته په پام چې هاشم صفی الدین د نصر الله ترور زید او لوګ دی مودې د هغه ځای ناستې بلل کېږي، داسې انګیرل کېږي چې ښایي هغه به وکول شي چې د حزب الله لوړ پوړي چارواکي په ځان راټول کړي. خو د نوموړي په خبره هغه د نصر الله جذابیت یا کریزما نه لري او داسې سازمان په ارساخته چې د خپلې پخوانۍ تر سیوري لاندې دی. د اسرائیل په بریټ کې د حسن نصر الله وژل کېدل د حزب الله لپاره یو سخت ضربه و. دغه شیعه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېر نور هم ځپل شوی. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوی، د پوځي وړتیاو ډېر برخه ویجاړه شوی او مخابراتي سیستم هم ګډوډ شوی دی. د حزب الله پخوانی مشر حسن نصر الله په څه باندې ډېر شکلونو کې له ایران سره اړیکو ته پراختیا ورکړې وه. له هغه هېواد سره چې په سیمه کې د حزب الله تر ټولو کلک ملاتړی بلل کېږي. تهران له مالي او سیاسي پلوه د دې ډلې پراخ ملاتړ کړی چې پر مټې حزب الله په لبنان کې پر یوې پیاوړې سیاسي او پوځي او په سیمه کې پر یوې لوی لوبغاړې بدله شوې ده. صفی الدین چې د لبنان په جنوب کې زیږیدلی هم له ایران سره نږدې اړیکې لري. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفی الدین زوی د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی چې په 2020 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی.
ډېره زیاته مننه کورودان نوریاس نوري و چې په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې د بل قومندان د وژل کېدو په اړه باندې چې څوک او وژل شوی کنه روسي جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په اورزګان کې د چرګانو فارمونه ده کړې ده. په اورزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو او د اورزګان ولایت اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې د پوخا پرصلا د چرګانو فارمونه ده کړې او د پاکستاني چرګانو د غوخي راوړلو ته نور اړتیا نشته. دوی وایي د یادو فارمونه په جوړولو سره په دغه ولایت کې د غوخو قیمتونه ټیټ شوي او ګڼ شمېر بیکار کسانو ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده. ورزو اورزګان ته په دې اړه نور جزئیات پیرا پور کې ورو
د ترینکوټ شاراډون د بيداک پسمکی د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکشي په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ شار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیه مسول هم دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په دې روسي کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اورزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نور ولایتونو ته هم غوښي ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به موږ د اورزګان په چرګانو باندې چلی. یعنی اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې وس خپل تولید کولای شو د لې خپل اورزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته لاغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښتې منع کړي د چرګانو فارم ته مخه کړي. دی وایي تیر فاصلې د خپل فارم څخه 400,000 پاکستانی کالداري ګټلي.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوه میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې هم راغلي چې په دوه میاشتو کې تقریبا 400,000 دا تیر فصل ما خپله په دغه کې وګټم. هغه خو داسې دی چې پخوا په ګرده تیری کې دوه فارمان ول، دا زموږ د شرکت. اوس په دې تیری کې درې شرکت دي، یو زموږ دی، دوه نور دي. نو د هغه بعد وروره یو بل سره راولاړ سو چې هغه مثال ما تاته وویل چې 1000 روپۍ فارم به چې جوړ کړی و د چرګانو، اوس هغه د 2,500 د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې زیم جوړوم بل هم جوړی، بس ګټه کوي تاوان یې نه دی کړی.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو منغوشي چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره وه او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوې خوشاله دي او وایي نه غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. دی وایي که چیرې دولت یاد فارمونو ته توجه زیاته کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا هم نور او دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نور هم سي زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي او موږ ته 10,000 روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخوا راکوي، موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده، موږ کې برابرېږي.
دا ویو په دانه او په هر څه پوهېږي، په لوړ څه پوهېږي، هغه بیا موږ کولای سي په وخت په چیرته 2 سره ځان هم مشکل استاد کې نو دوه کسا او یو استاد د کار سره کولای سي او هغه بل فارن چې بیا هغه دی، هغه یو کښنی دی، ډېر دی، هغه یو استاد یو شاګرد غواړي.
موږ ډېر خوشحالي وروره په دې خاطر چې موږ د بل وادو سره ګرځو، مثلا یا د بل چاته چارج ووزو، خو څه به خلاصو چې د بل واده سره ځي نو هغه درځي شته چې خپل حلال چرګان مشته وروزو.
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یاد ولایت کې 15 د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې لسګونه بیکار ځوانانو ته په کښې کې د کار زمینه هم برابره سوي.
مالور دانی په کور ناشتی دی، ډیر زده کړو نه پاتې دی او سخت تشویش اخیست دی.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
تاسې مخه کلا ساتي رادیو نو ری او تاسې د رادیو خبرونه څلور وشته دوام لري. دا سار لشپګو دا مخم تر شپګو پلانډو سپوند نه 3.25 مترو او دا مخم لشپګو دا سار تر شپګو پمنځنی چپان دو لس شپګ نوی. همدارنګ تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه راپورونه تاسو د رادیو پر ویب پاڼه او همدارنګ په نورو ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر، واتساپ، ټلګرام او انستګرام کې هم ولټوي. موږ پیدا کړی او هلته دا مطالب ولولي او واوري. اوس هم په ختیځ کې نورستان ته ورځو. ختیځ نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د افغانستان د وروستني بادشاه محمد ظاهر شاه لخوا جوړ شوی بڼه ودانۍ د لمنځه تلو سره له ګواښ سره مخ ده. دغه ودانۍ او باغ د کامدیش په کامو کې په 1943 کال کې آباد شوی و چې د رخصتیو پر مهال به د شاه خپلې کورنۍ او ملګرو سره دغه ځای ته د ښکار کولو لپاره ورتله. دا سیمه اوسیدونکي وایي دا یو تاریخي ځای دی او باید حکومت او مرستندوی ادارې ورغوي او له ړنګېدوی وشخوري. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ختیځ کامدیش ولسوالۍ اړوند د کمو پشنو ونو پوښل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان اخیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1943 لمریز کال یو بڼ ودانۍ آباده کړې وه. د ځای اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته ویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش تتللو حل تبي میلي او خکار کولو.
د زار شاه بابا په دور اقتدار کې دا کوم باغ جوړ شو چې رنگارنګ مختلفو میوه باندې سمبالو. د کوم په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصل دي. زار شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګاه وه. نو د ځای ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو، لکه غرچې به وشتلې، نور د غرم مرغان به وشتل. د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی غرچې به ژوندي به نیول.
قریشي وایي هغه سمسور بڼ چې د رنګارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه، په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سمبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکي شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده، تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر. تعلیم ته به هڅاوه، کسب او کار ته به هڅاوه.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د کومو بڼ او ودانی په اتجری بزمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود، خو اوس یې د ړنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼ او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچیر د غزمر راز ته مسولینو ورسی دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری. کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړی و چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړی که په کندهار کې، په پراتې کې، په زابل کې. نو خلک برته روان دي نورو هیوادو ته په خشاکیله رو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګټ خرڅوي، دوه لاس به پشې له هیواده وځي. یو خو روزګار نشته، په روزګار پسې په سرپناه نشته. نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده. د دغه غم دی وخوړل شي، دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان یې لدې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتلو، کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کچاکي لار باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي. ولې؟ ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي، دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دالته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ تر ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو.
سلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل دجار تریشلو وخت دی. طالبان پکور پکور ګرځي وشر ټولای تر دې چې مې طالبان راغلي دي مسلورم کال. آیا دې قانون سره کومه د صرف ورحکیاتو هم به دوا ورحکوم مرسته کومه کړې دي؟ غریب خلی یو سره مونږ نه دا چولې ته هم محتاج یو جارم سم حاصل نه دا ور کړې اوس دوی وشر ټولې دل هو غریب او غربت خپل او درد درته تللې دي بس کو نه لا د رحمي په مونږ باندې قانون باندې
السلام علیکم د افغانستان اسلامي امارات خیوا غوښتنه د غوډلره ما شه بعد او تل سکورې چې مر کم وي هغه مشمون ته چې نه متر سایکل چلا ولا اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې بعد غوښته دا ول په څلور د شوالاتو کې باندې شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راولئ کې یو د خپلې سیمې ستونزې را سره شریکې کړئ. لدی سربیره موږ په بیلابیلو سوشل میډیا کې په واتس اپ، ټلګرام او نورو لارو چارو باندې هم تعقیبولای شئ او هلته هم راته خپل کمنټونه او نظرونه پریښودلای شئ. تو یې مینه مې کې درته د ازادي میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورسو د دې سات لنډو خبرونو ته